افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هندي شبې پیل سوې او د ماشام تر او بجو یې د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. د خبرونو پیل د نور ورځو غونډې په دوو سهار نه یو خبري مجلو کوو. اوسنۍ خبري مجله مو ډیر شتخیره پراپورونه کوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د دوستانه لوبې لپاره په تمرین بوخت دی. د مصر وضعیت هم څېړو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. نن یک شنبه ده، د زمري یا اسد 28 د اگست 13. پیل خبرونه کوو. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حمید کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره ښه نتایج ولري. په غزنی کې د امریکا او پولینډ د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید. د پاکستان یوې محکمې هغه ملا لوتورونو پاک اعلان کړی چې ویل کېږي یوه عیسوي نجلۍ یې په دروغ مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حمید کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره ښه نتایج ولري. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر حمید کرزي سره خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لوریو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د ګډو امنیتي ګواښونو پر ضد پر همکاریو خبرې وکړې. په غزنی کې د امریکا او پولینډ هیوادونو د ولایتي بیرغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیره ورځ یې د بیرغونې برخه وتړل سوه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي چې له دې وروسته به خپلو مرستو ته د اړوندو وزارتونو د لارې دوام ورکوي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده وایي چې د ایساف یوې ملکي مسؤلي ورسره د لیدنې پر مهال ویلي چې د بیرغونې په برخه کې یې په غزنی کې ماموریت پای ته رسېدلی، خو مرستې به یې د افغان دولت له لارې دوام کوي. د پاکستان یوې محکمې هغه ملا لوتورونو پاک اعلان کړی چې ویل کېږي یوه عیسوي نجلۍ یې په دروغو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه. خالد جدون چشتي د ریمشا مسیح په نوم نجلۍ تورنه کړې وه چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. ریمشا د تېر کال په اګست میاشت کې ونیول سوه او درې اونۍ یې په زندان کې تېره کړې. پر چشتي تور و چې په ناقانونه توګه یې د توطیې په ډول د قرآن پاک پاڼې په هغه بکس کې ایښې وې چې له تورنې عیسوي نجلۍ ونیول سو. تورن انجلی په ذهنی لحاظ معذوره بلل سوې ده. ایران د یورانیمو د غنی کولو لپاره 13,000 سنترفیوژونه لګولې دي. دغه اعلان پرون د دې هېواد د اټومي انرژۍ د ادارې د لرې کېدونکي مشر فریدون عباس دوانی لخوا وسو. اسنا خبری اژانسی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ایران 10,000 پخوانی د نوي نسل IR-1 ډوله سنترفیوژونه لري چې د دې جملې 10,000 فعال دي او 10,000 نور یې دې ته تیار دي چې فعالیت پیل کړي او دغه فعالیت به ایران ته دا توان ورکړي چې د IR-1 ډوله ماشینونو په پرتله یورانیم څو برابره په چټکۍ سره غني کړي. امریکا او متحده نبیر لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې تولید کړي، خو تهران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې د دوه دویان لخوا خبره سوې مون په مصر کې له تاوتریخوالو د ډکو اعتراضونو د پای ته رسیدو او د دغه اعتراضونو د غلي کولو لپاره په پراخه پیمانه د ځواک د کارونې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې پرون د مصر امنیتي ځواکونو د مرکز قاهره یو جماعت د لرې کړې سوي ولسمشر محمد مرسي له اسلام پاله پلویانو تصفیه کړ. دا اقدام د وسلو د ډزو په ګډون ترې وکړ کې چې ورسته وسو. لکه چې د چهارشمې په ورځ امنیتي ځواکونو د قاهرې له دوو کمپونو د مرسي پلویان لرې کړل. په ټول مصر کې د اعتراضونو او شخړو په نتیجه کې تر 350 زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د مصر قنصلګری مخې ته وړه چاودنه سوې ده. عیني شاهدانو ویلي چې د شنبې د ورځې د چاودنې یو مصري ساتونکی ټپي کړی دی. دا د هغه کوچني بم چاودنه وه چې په یو لاسي بکس کې ایښودل سوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د سوریې د هومس ښار په لویدیځ کې د تلاشۍ پر یوه پوسته د وسلولو کسانو په برید کې د ملکیانو په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. دا برید د شامې په ورځ وختي د عیسویانو دوو کلیو ته نږدې سوی دی. د سوریې دولتي رسنیو دا برید یوه ډله ییزه وژنه بللې ده او وایي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په وژل شویو کسانو کې ځینې یې د تلاشۍ د پوستې حکومت پلوي ملیشیا ساتونکي وه او نور یې عیسوي ملکیان وه.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه په دې ډول وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګ دی، د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 13. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 22. په هرات کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 40. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 16 چټه 15. او په جلال آباد ښار کې اسمان برګ دی، د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړ درجه 10 چټه 22.
په افغانستان کې د سهار بجې او شپږ دقیقې شوې. په دې خبري مجله کې درته وایو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د دوستانه لوبې لپاره په تمرین بوخت دی. د اورزګان ځینی اوسیدونکي دا کوي چې د عبدالحکیم شجاعي په نامه د غیر مسؤول وسلوالې ډلې یو مسؤول بیا فعالیت پیل کړی. په جرمنی کې د سیاسي مخالفانو یو غونډه پرون پیل شوه چې په افغانستان کې د نظام د بدلون په اړه هم په دې غونډه کې خبرې شوې. خو کارپوهان په دې رسوي
د غربیانو په نظر یو لار چې کېدای شي په افغانستان کې سوله راشي، یا داسې یو سوله راشي چې د بهرنیانو له هغه نه بېغم وي او افغانان په خپل منځ کې سره ونښتي، هغه دا دی چې غیر متمرکز نظام وي.
د مصر وضعیت هم سیوري چې کړکیچ پکې ورځ په ورځ خونړی کېږي. د ژوند رنګونه هم درته لرو.
زمن نشته شکر د درې زمن یا دوه وړه دي، او یو زوی لوی د سایکل دولسم ښه خلاصې غنم کرو، د لوبیا د شان جوار کرو. نه وسم خپل زما بچی مې کې عمل ته مکتب مې یو څه سیلاب خراب کړ، یو جیره پاتې ده.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر ونیم بجو ده چې په بهیر کې نور مسایل هم څېړو. در افغانستان پر امنیتی او سیاسی مسائل و راپورونه لږ وروسته راخلو. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د کېدونکي سیالۍ په اړه اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له پاکستان سره د یوې دوستانه لوبې د ترسره کولو لپاره په وروستي چمتووالي بوخت دی. د پاکستان او افغانستان د فوټبال لوبډلې له شپږ دېرشو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
څومره چې د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقې ته وخت نشته کېږي، همره د پولي دواړو غاړو ته د فوټبال د مینوالو هیجان زیاتېږي. دواړه هیوادونه چې د تاریخ په اوږدو کې له لوړو ژورو ډکې سیاسي اړیکې لرلې، د سې شنبې په ورځ په کابل کې په فوټبال کې له یو بل سره سو رسمي. په کابل کې هغه لوبغالی چې د دې مسابقو کوربه دی د شپږو زرو نندارچیانو ځای لري، او د هغه شمېر کسانو لپاره ډېر وړوکی دی چې غواړي دا لوبه له نږدې وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون باور لري چې د لوبې پر مهال به لوبغالی له نندارچیانو ډک وي. همدارنګه تمه کیږي چې لسګونه زره افغانان به په ژوندۍ بڼه دا لوبه د تلویزیونونو له لارې هم ننداره کړي. د سه شنبې د ورځې د فوټبال د مسابقه په اصل کې د جنوبي اسیا د اتلولۍ د لوبو لپاره د چمتووالي وسیالي ده. د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د اګست له 1 څخه د سپتمبر تر 12 نیټې پورې په نیپال کې کیږي. ویل کېږي چې یو شمېر افغان لوبغاړي چې له خپل هیواد څخه بهر د فوټبال لوبې کوي، د پاکستان په وړاندې په دې مسابقه کې د برخې اخیستو لپاره کابل ته تللي. د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي همایون کارګر د خپل ټیم د چمتووالي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از لحاظ قدرت بدنی، کارهای فیزیکی و همه آمده هستند و همچنان
پلیر دیوی دا بدنی زواک و فیزیکی کارون لپلا و طول چم تو دیم دارنگ ها غلوب قالی جده هواد سخ بهر دی و افغانستان دا فوتبال پا ملی تیم کی راجستر دی او پا پخانه یو لوبو کی هم برخ خیستی یو شمیر را غلی دی و یو شمیر نوری دزین استونزول کبلا و نتوانی دل چه راشی. زکه په اروپا کې د دوی خپل ټیمونه لوبي لري، خو د جنوبي اسیا د اتلولۍ په لوبو کې به بیا کلبونه د ګډون اجازه ورکړي، ځکه چې هغه رسمي لوبي دي.
کلابشون اجازه میدن.
افغانستان به د جنوبی اسیا د فوټبال د اتلولۍ په لوبو کې د مالدیف، سریلانکا او بوتان له ټیمونو سره لوبې وکړي. افغانستان وایي چې سږکال به د جنوبی اسیا د فوټبال د لوبو اتلولۍ ګټي، خو د سې شنبه په ورځ به یې له پاکستان سره د کابل په مسابقه کې وړتیاوې او ستونزې څرګند شي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فدراسیونونو ویلي چې دا دوستانه لوبه د دواړو هیوادونو د خلکو او لوبغاړو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره ده. د پاکستان د فوټبال د فدراسیون مشر احمد یارخان لودی د فرانسې خبري اژانس ته وویل د سه شنبه په ورځ به د یوې تاریخي لوبې شاهد اوسو. د لودی په وینا د افغانستان ټیم ورسره ژمنه کړې چې د راتلونکي کال د مارچ یا اپریل په میاشت کې به د یوې بلې دوستانه لوبې لپاره پاکستان ته ورشي.
ومردل چې د پاکستان او افغانستان د فوټبال لوبډلې لشپور د شو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې له بل سره د سیالۍ ډګر ته راوځي. د افغانستان د فوټبال ځینې لوبغاړي چې له هیواد څخه بهر لوبي کوي کابل ته تللي، څو په دې لوبه کې افغانستان بریالی کړی. د جرمني په منچن ښار کې د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ګوندونو دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه چې په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه هم پکې خبري وکړي. دې غونډې ته د افغانستان د ملي جبهې مشران احمد ضیا مسعود، د جنرال عبدالرشید دوستم استازی او محمد محقق هم وربلل سوي دي. د ملي جبهې یو ویاند ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې د امریکا، بریتانیا، ایران، هند او پاکستان ځینې کارپوهان هم برخه لري. بلخو د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې فدرالي نظام د دې هوا د تجزیه سبب کېدای شي. احمد زبیر جمن په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې. ښاغلی مجده، د دې غونډې په اړه وایي
اساسي قانون د لوی جرګې نه چې د هغه په نتیجه کې به اساسي قانون تصویب شو، له هغه وخت نه دا خبره وه چې اختلاف په دې کې چې څنګه یو نظام باید په افغانستان کې وي. د شمالي تلوالې کسان تر ډېره حده پورې په دې ټینګار کاوه چې باید یو غیر متمرکز نظام په افغانستان کې وي. البته په اول کې دا خبره کېده چې باید یو پارلماني نظام په افغانستان کې وي. ورو ورو دا خبره واوخته داسې یو نظام ته چې غیر متمرکز نظام وي. او اوس چې موږ ګورو خبره یوازې د افغانستان د اپوزیسیون کسانو څخه نه دي، بلکې ځینو بهرنیانو هم په دې دولسو کلونو کې څو واره دا مسله راپورته کړه چې په غیر رسمي توګه دا خبره پورته شوې وو. او اوس چې د 2013 کال مسله نږدې کېږي، داسې ګمان کېږي چې د غربیانو په نظر یو لار چې کېدای شي په افغانستان کې سوله راشي، یا داسې یو سوله راشي چې بهرنیان له هغه نه بېغم وي او افغانان په خپل منځ کې سره ونښتي، هغه دا دی چې غیر متمرکز نظام وي. او یو
ستاسو نظر د ګاونډي هیوادونه څومره له داسې یو نظام سره لیوالتیا لري؟ ځکه چې په منشن په نننۍ غونډه کې هم ویل کېږي د پاکستان، ایران، هند کتونکي او ځینې کارپوهان هم ګډون لري.
زه نه پوهېږم چې دا کارپوهان چې دلته راغلي دي څومره حکومت سره تړاو لري، خو د حکومتونو له نظره که زه دا مسله وڅېړم، نه پاکستان لپاره او نه هم ایران لپاره داسې یو نظام چې په افغانستان کې راشي او په هغه کې غیر متمرکز نظام وي، دا د هغوی په ګټه نه ده. که څه هم یو ضعیف افغانستان د هغوی په ګټه ده، خو داسې یو نظام چې په هغه کې افغانستان سره وویشل شي او بیا جګړه رامنځته شي، د دوی په ګټه شاید چې نه وي. او له بلې خوا دا هېوادونه په خپل کې هم دا اقلیتونه لري چې دا هم دوی لپاره کېدای شي یو چالش وي. خو په هر حال تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي، پاکستانیان هم همدغه خلکو سره چې هغوی د په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام طرفداران دي، هغوی سره رابطه کړې ده، ځکه چې دا خلک د دوران د مشکل بیرنی او
جر حل غواړي. مجدا صاحب، څه موده مخکې ولسمشر کرزی دا وکړه چې پاکستان او ځینې هیوادونه کوشش کوي طالبانو ته یو څو ولایتونه ورکړ شي د سولې د پروسې په نتیجه کې، او په دې توګه افغانستان فدرالي او ملک طایفي خواته لاړ شي. یعنی دا اوس کومې غونډې روانې دي؟ آیا د همدغه هڅو یو برخه بوله او کنه؟
بله، کرزی صاحب خو ځینې مواقع داسې خبرې کوي چې د موضوع په هماغه وخت کې ښیي، خو اصلي خبره دا ده چې اوس جګړه په افغانستان کې بنبست رسېدلی ده او سوله هم بنبست رسېدلی ده. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې اوس ځینې هیوادونه او مخصوصا امریکا او د هغه ملګري دا کوشش کوي چې په بل شکل دا مشکل د افغانستان مشکل حل کړي، چې هغه یو لارې تجزیه ده.
دغه طالبان او فدرالي نظام څومره منلی ده؟ یغوی څومره غواړي؟
طالبان خو په کلکه دا خبره رد کړې دي او ویلي دي چې افغانستان یو موټی هیواد دی، فدرالي نظام یا یا غیر متمرکز نظام افغانستان لپاره ظرف قاتل دی.
د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدو
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سوې د هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هیله څرګنده کړې چې پاکستان ته به د ولسمشر حمید کرزي راتلونکی سفر بریالی او د دواړو هیوادونو لپاره ښه نتایج ولري. په غزنی کې د امریکا او پولینډ د ولایتي بیا رغونې ډلې ماموریت پای ته ورسید او تیر ورځ یې د بیا رغونې ډله وتړل شوه. د پاکستان یوې محکمې هغه ملا له تورونو پاک اعلان کړی چې ویل کېږي یوه عیسوي نجلۍ یې په درواغو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه. ایران د یورانیمو د غنی کولو لپاره 3000 سنټریفیوژونه لګولي. دغه اعلان پرون د دې هېواد د اټومي انرژي د ادارې د لرې کیدونکي مشر فریدون عباس دوانی لخوا وسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتېدونکو ناکرارۍ په اړه خبرداری ورکړ. راپور نوې چې د لیبیا په خطي شر بنغازي کې د مصر د قونسلګری مخې ته چاودنه شوې ده. او د سوریې د هومس ښار په لویدیځ کې د تلاشي پر یوه پوسته د وسلولو کسانو په برید کې د ملکیانو په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پیل کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه. امریکایي ډګرمن مایکل بروچ چې په افغانستان او عراق کې دنده ترسره کړې په ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی په افغانستان کې مړاوي شوي هیلې. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د امریکایي ځواکونو له وروستي کتار سره مل ووم چې د عراق له جنوب کلسو عملیاتي ساحې څخه ووتو. دغه امریکایي پوځي لیکلي د کویت له سرحداتو په خوندي توګه تیرېدلو دا معنی درلوده چې زموږ د ماموریت مهمه برخه چې له عراق څخه ژوندي وتل وو له کومې ستراتیژیکې تېروتنې پرته ترسره سوه. په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د ډګرمن مایکل برو په لیکنه کې راغلي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې هم دغه هدف ته ورسیږي چې دومره ساده چاره هم نه ده. دوی به تر ټولو غوره شي ته رسیدلي وي چې موږ یې هیله لرو. دی لیکي دا د په عراق کې د امریکا د حضور د وروستیو ورځو په څیر د افغانستان لپاره هیلې مړاوې کیږي. د ډیموکراسۍ په اړه پخوانۍ هیلې هم هغسې ژوندۍ نه دي. د ټولو لپاره غوره هیله دا ده چې امریکا ممکن له نورو زیانونو او خجالت پرته په سرعت سره له افغانستانه ووځي. ډګرمن مایکل برولی کې لیرخ څخه د وتلو یو اساسي ټکی د هغه هیواد د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو روزنه و چې وکولی سي د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې یو خوندي فضا ایجاد کړي. په افغانستان کې هم دغه ټکی د عملیاتو په محراق کې ستا. ډګرمن مایکل برو په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي افغانستان ته د اکمالاتي موادو د لیږد له تدریجي کمیدلو سره به امریکایي ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې نور به خپلو افغان همکارانو ته څه د ورکولو لپاره ونه لري. دا نو هغه وخت دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خپل داخلي سیستم په مرسته د پرزجاتو، ساختماني موادو، درو درملو او نورو موادو د تدارک لپاره لاس په کار سي. افغانان به د عراقیانو په څیر دا کار له کومې ستونزې پرته ترسره کړي او نور به زموږ پر همکاریو متکي نه وي. فارن پالیسی خبرونې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې له یوې لسیزې جګړې وروسته دا ډیره اسانه ده چې هیره کړو امریکا لا هم په جګړه کې ښکېله وه. د خبرونې په باور ان په رسمي ډول د جګړې له ختمېدو یعنی تر 2014 میلادي کال وروسته هم ممکن یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې دیروي او روسي راپورونه ښیي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون ممکن ډېر ژر لاسلیک سي. د دغه تړون پر اساس به امریکایي عسکر په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ولري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي امریکایي عسکر په ډېره میړانه او شجاعت په افغانستان کې وجنګېدل او اوس د دې وخت راغلی چې جمهور رئیس باراک اوباما خپل عسکر وطن ته ستانه کړي. خبرونه وړاندې لیکي د دې وخت هم راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه عاقلانه فکر وسی. یو شمېر کسان ټینګار کوي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې له ثبات سره مرسته کوي خو برعکس خبره هم سمه ده. په دې معنی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په دې هیواد کې د بې ثباتۍ سبب هم کیږي. د اروزګان ولایت ځینی اوسیدونکي دا کوي چې په دې ولایت کې د عبدالحکیم شجاعي په نامه د غیر مسؤول وسله والې ډلې مشر یو ځلې بیا د خلکو په زورولو پیل کړی دی. نوموړی په اروزګان کې تر یو سلو شلو د زیاتو بېګنا خلکو په وژنې او زورونې تورن دی چې د کورنیو چارو وزارت یې پخوا د نیولو ژمنه هم کړې وه. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت څو میاشتې مخکې په اروزګان ولایت کې د عبدالحکیم شجاعي په نوم د یو غیر مسؤولو وسله وال کس نیولو ژمنه کړې وه، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې شجاعي یو ځلې بیا په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو پیل کړی. د خاص اروزګان ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي اوس هم په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دی او په دې وروستیو ورځو کې هم له خپلو وسله والو کسانو سره د خلکو مالونه چور کړي او څو تنه یې وژلي دي.
کوچک کلی تراغله په دغه کلی کې هغه څنګه ریدا ټول څنګه لپاره وایي چې کوم څه په خانه کې بستر دي درې لپاره یا په شهادت وره ټول څه کوټه ور واچي په دغه کور کې دوی انجنیر چې هغه عمرونه دې ډیر کم مردونه کې ولې هغه په دغه ور کې څه کوي څه کولای دا چې خپل څه کولای چې واچي دا انجنیر دې ور ته خراب بس عام په کتي حالت کې راوي سلسي او دخل کو معلومه چې ټول او خلک دا څه ویل چې هغه ټول ایدیان کړل زمانم عبد الصمد یو ډیر سخت زمونږ په څیر سره کیږي زمونږ مشتمه دا چې دا پاتوانان کوم چې دا شجاعي چې دا ختم چې له سوالو دا کومندان دا بدل چې دا شجاعي به سره خالص نه چې دا سره کومنداني ول سوالي چې شجاعي ته ضرورت نشته.
سو مشتمخ کې د کورنۍ چارو وزارت روسه لغې د شجاعي د نیول کېدو امر وکړ چې د اروزګان په لسکونو اوسیدونکو کابل ترغلل او د ولسی جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته شکایت وکړ. هغه مهال د اروزګان قومي مشرانو ادعا کړې وه چې شجاعي لسلو ډېر کسان وژلي دي. شجاعي د غزنی ولایت د ملستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اروزګانیانو په خبره دا مهال په اروزګان کې و امنیتي پوستې لري. په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو پخوانی سناتور محمد انی فنفی ازادي راډیو ته تایید کړی چې شجاعي یو ځل بیا په خاص اروزګان ولسوالۍ کې راپورته شوی دی. نوموړی وایي چې عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي ملاتړ له ځان سره لري. مخکې تر دې د ولسی جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ادعا کړې وه چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي ملاتړ د ځان سره لري او یو ځلې له نیول کېدو وروسته خوشې شوی هم دی، خو د کریم خلیلي دفتر بیا دا ادعا ردوي. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ هغه خبرې ردوي چې دوی د شجاعي ملاتړ کوي. د اروزګان د امنیت قمندانۍ ویاند فرید ایل ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي په دې ولایت کې فعالیت نه لري او که ولري هم نو دوی مخه نیسي.
زه دا خبر په بشپړه توګه ردوم. شجاعي په ټول روزګان کې نسته او کاغه وی هم نو موږ یې نیسو. موږ دا خبر ردو چې روزګان ته وسله وال کسان راځي او خلک زوروي. دلته پولیس دی، قانون دی، دولت دی، هیڅوک نسی کولای چې دلته راسي او بے وسله او بے ګناه خلک وځوروي.
شاوخوا ته میاشتې مخکې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ د رسنۍ په مخ کې وویل چې په یوه اونۍ کې به شجاعي ونیول شي. تر اوسه پورې د کورنۍ چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی، خو ځینې عام خلک او کتونکي وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسله والو کسانو موجودیت د افغان دولت اعتبار زیانمن کړی دی.
چروکه وی په میدان وردګ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات سوي چې پکې 12 سنه وسلوال نیول سوي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې او نور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتي ده. سید چا سقیم له سیمینار حل راکوي.
چروکه وی د میدان وردګو په جلریز او جغتو وسلوالو کې د عملیاتو او یوې نخټې له عمله 12 سنه وسلوال نیول شوی، څلور وژل شوی او دوه نور چپیان شوی دي. دوی وایي چپ شوی وسلوال دواړه پاکستانیان دي. د میدان وردګو د والی ویاند توله خو ګیانای وایي د ملي اردو کمانډو ځواک وړ مشپه د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ په څو کلیو کې عملیات کړي دي. څلور تنه وسلوال پکې وژل شوی او دوه لس نور ژوند نیول شوی دي. دوی وایي پرون بیا د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې هم د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوه چې پکې د طالبانو لوري ته د مرګ ژوبلې د ورړولو ادعا کوي.
د جلریز ولسوالۍ په اسماعیل خیل، علي خیل، پولی هوایی او یو شمېر نور سیمو کې ملي اردو کمانډوي ځواکونه عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او دولس نور شکمن نیول شوي دي. همدارنګه په جغتو ولسوالۍ کې بیا نښته شوي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو تن وژل شوی او دوه پاکستانیان ټپن شوي دي.
خوګیانی وایي په عملیاتو او نښته کې سرتیرو عوام وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
تاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیبه حال ده. سوونو پولیس، سوونو امنیتی مسولین او ملي اردو ټول دلته اوسېږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅېږي او آزاد پوډر برالا خرڅېږي. قطار خلک ناست دي او دې نه شو کولی چې دغه هوټل مخنیوی وکړي. زه د چارواکو سره د پلان مشترک کړی دی او دوی خپل حق اخلي. ټول خلک یې پوډریان دي، نشیان یې کوي، درد بدر یې کوي او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې څنګه اعتماد وکړي.
د مصر امنیتي ځواکونه وایي د قاهرې هغه جماعت یې خالي کړی چې د لرې کړی سوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ یې پکې د څو ساعتونو لپاره راټول سوي وه. امنیتي ځواکونه وایي ځینې کسان نیول سوي هم دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرې څانګې د راپور مهم ټکي له اجمل ان څخه اوري.
په دې سیمه کې د محمد مرسي د ملاتړو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې و ورځ وروسته لاغې پیل شو چې د جمعې په ورځ د مرسي ملاتړو او امنیتي ځواکونو خپلو کې نښتي وکړي. حکومت وایي چې د جمعې د ورځې راهیسې په روان تاوتریخوالي کې په ټول هیواد کې 303 کسان وژل شوي. له هغې راهیسې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په قاهره کې له دوو کمپونو څخه د محمد مرسي د ملاتړو د ایستلو پر مهال په شخړو کې ښکېل شوي 250 کسان په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلوي د اخوان المسلمین ډلې ژمنه کړې چې ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دا حکومت یو ویان د شنبې په ورځ ویل د پوز لخوا رامنځته شوې موقت حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې په قانوني ډول د اخوان المسلمین ډلې منحل کړي. موقت صدر اعظم حازم البلاوی ویلي د هغو سره به هیڅ پخلاینه ونه شي چې قانوني یې مات کړی دی.
لا مصالحه مع من تلوثت يديه.
حازم البلاوی وایي د هغو سره روغه جوړه نه کیږي چې لسونه یې په وینو ککړ دي. د هغوی سره روغه جوړه نه کیږي چې د هیواد او خلکو خلاف یې وسله راپورته کړي او د هغوی سره روغه جوړه نه کیږي چې قانون مات کړي.
کمن بفیش دوله.
موقت حکومت ویلي چې دوی د تروریستي طرحې په وړاندې په مقابله کې دي. د اخوان المسلمین ډلې ویلي په هغه کسانو کې چې د جمعې په ورځ وژل شوي د دوی د یو رهبر زوی محمد بادي هم پکې شامل دي. چارواکو ویلي چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری ورور هم نیولې. د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو ځپلو د مصر پر پوز نړیوال انتقادونه راپورته کړي. د مصر پوز محمد مرسي د جولای په 3 نیټه له واک څخه لرې کړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د مصر روسیې ته او تریخوالې ټکان ورکوونکي بللې. جرمني ویلې له قاهرې سره په اړیکو له سره غور کوي. فرانسې او برتانیې بیا د مصر په اړه د یو ګډ دریځ د خپلولو لپاره د اروپای ټولنې ترمنځ خبرو اترو غوښتنه کړې. دا بخښنې نړیوال سازمان بیا د مصر امنیتي ځواکونه تورن کړي چې اعتراض کوونکو پر ضد په ډیر شدت او له حد زیات ځواک کارولی او د دې ونې په ترڅ کې په مصر کې د وژنو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو له مصر سره ګډ پوځي تمرینونه لغوه کړي. امریکا چې د مصر پوځ سره د کال 1 میلیارد ډالر مرسته کوي وایي په نورو تدابیرو هم غور کوي. د سعودي عربستان، اردن او عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر سیمه ییزو قوتونو بیا د مصر د پوځ ملاتړ کړی.
د ژوند رنگونه.
زه د لوګا محمد ولی.
ښه، ته به څو کلنی؟
زه 50 یم.
ښه، نظر 50 ته ډیر زر نه سپینګیری سوی.
اخ، روزګار وای.
ښه، یعنی غریبی دی لاته. څه کار کوي؟
پیرادارم.
چیرته؟
عمل ته بډولک.
څه رقم پیرا کوي؟ د څه پیراداری؟
مکتب باندې پیرا کوم.
آتا د څو هم صرف زکونکي دي؟
له و منی ولې تر دوله سم پر
له کومه ډیر پتنګ ډیر شوخی کې ډیر پازاب کړي.
دا یلمندو د دې ډیر شوخ دي. جنګ کې خپل منځو کې د شیشې مته یې هغه کې ډیر شوخی کې.
دا پیراداری کې ته کوم کوم کارونه کوي؟
څوک سیمات نه کې خراب نه کوي.
څوک له کې څه پیراداری کوي؟
څلور کال
مخکې چې کول
مخکې بیکار
ته سپینګری یې مکنه پیراداری کولای شي.
مجبورت لرم لسیولس نفره ایل خور لرو
دا ټولې ته په غاړه دي.
او
نو تی پر کولای شي ستنه په چوکې داري درو پیسې.
خدا مې ربا څوک گزاره کوم.
کوم کوم شای نه خلی په پیسو ستي ګټي
وړه اخلم او مریضه سره اخلم وړیا خپل پیدا نشانه.
زمن نه لري چې کارو کی؟
زمن نشته. شکر د درې زمن یاد به وړ دي. او یو زوی لوی د سکل د لسم شخ خلاصې.
ښه، کار چی نه لري؟
نه کار نه لري.
څوک له کی زدي کورنۍ مسؤلیت ټول ته په غاړه ده؟
سکل دا راش وګو کار کی
مخکې غچا کاوه
مخکې مال ته وطن کې مزه کوي نه کار.
ښه، خمسه کلری
او شکر
تو جربه ده
یو پنځه پک جربه ده
چی شي پک کری
غنم کرو د لوبیا د شان جوار کرو
اغه دی کلچور په اصل درکی
دم رکیه دونګه خوراک خپل کی
به دی قان دی ورتنی ولای
نو وسم خپل زما بچی می کی عمل ته مکتب مو یت
خ دی قانی کی
یو سه سلاو خراب کړی یو جره پاتې ده
نو څنګه زوی دی کولای سي چې ام درس وای ام دی قانی وکي
او زه خپل کر کر کوم کو سره کوم
لواس دی کی تا کاکا په ځوان کې کوم کار ډیر درته سخت ده
فضل دی خپل هیڅ کار سخت نه لري چې سره کې خصه سخت نه لري
اوس له جوی